سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې تاسو مخه کلاسه د رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د خبر پښتونخوا په کورم کې د شیا او سونیا ترمنس د سمکه پر سر پر نخته کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو تنو ته ورسید روغتیا چارواکي وایي تر اوسه په دې نخته کې شل کسان وژل شوي او تر یو سلو بیا نور ډیر ټپیان دي د سمکه پر سر د هلانجا د جولای پسلر وشتمه د کورم په مشهور سیمه کې د مدیګي او مليخي لکلو ترمنس هغه مهال پیل شو چې دا بیا جوړی به انتقالي سمکه پر سر تلانچی هوارول لپاره چرګر ټول شو باندې به په دې اړه نو توضیحات راپور کې درکړو دا سربیا ټلویزیون پرین شنبه ویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې ډېر شتنه افغان او نیپالی پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسېرن وو او ژر له روغتونه رخصت شوي دي دا پیښه د جمعې په ورځ بیلا پانلاګا ښار ته نږدې په لویه لار کې وشوه سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لار کې ده په 2023 کال کې نږدې سل زره پناه غوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو د بلوچستان ایالت په چمن کې د پای ته رسیدلې پرلت ویاند وایي چې حکومت له دوی سره له کړې ژمنې په شا شوی دی په چمن کې زرګونو کسانو کبه نهه میاشتې د پاکستان د دې پرېکړې په اعتراض کې پرلت وکړ چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره یې د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي وو تېر اونۍ پاکستاني چارواکو وویل چې د چمن او سپین بولدک اوسېدونکو ته د پخوپشان اجازه ورکړل شوې چې په افغاني تذکیرو او پاکستاني شناختي کارت تګ راتګ وکړي خو وړمه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ویل چې د پاسپورټ او ویزې د لرلو په اړه د پاکستان د حکومت په پرېکړه کې بدلون نه دی راغلی د پرلت غړو پرون ویل چې یو وار بیا پرلت پیلوي او تر هغو دوام ورکوي چې غوښتنې ومنل شي دا چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په یو سیاحتي سیمه کې نن یکشنبه د ځمکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي دغه پیښه له شدیدو بارانونو او د ګیمې په نوم سوایي طوفان وروسته رامنځته شوې ده د راپور له مخې په شانګهای کې هم یو تن د ونې د لوېدو له کبله پرون مړ شوی دی دا پیښه په ظاهره د طوفان له کبله د رامنځته شوي باد له کبله شوې ده او په مالی کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون ادا کړی چې د الجزایر پولې ته نږدې لسګونه حکومتي سرتیري او د واګنر ډلې روسیا جیران وژلې دي په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دا څو سپین پوسته کسانو او د مالی د سرتیرو جسدونه ښکاره چې ویجاړ شوو موټرو ته نږدې پر ځمکه پراته دي د شوټر پرس خبرې اژانس راپور له مخې د مالی پوز تر دغې ده یو ورځ مخکې ویلي وو چې دوه سرتیري د سخت دریځو په برید کې وژل شوي او لس نورو ټپیان شوي دي پوز ادا کړی وو چې ځواکونه یې نږدې شل وسلوال وژلي دي تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واورېدلی شئ په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبر درا کړ چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی بل پلو بیا خلک شکایت کوي
بې وخته باران هم وشو کښتو ته فایده مونه رسوله بیا په زم دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله او فعلا چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده
دا چې اقلیمي بدلون په افغانستان څومره اغېز کړی او په افغانستان کې څومره خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي وړاندې په دې اړه څو زیاته لرو میدان وردګو ته به هم مور شو چې په لومړي ځل هند ته د زردالو ګیلاسو صادرات یې پیل کړي دي دا چې په افغانستان کې د میدان وردګو زردالو په کمې وړتیا درلودو سره ډېر شهرت لري په دې اړه به هم درته څو زیاته لرو نن د تور زیړي یا زیړي نړیواله ورځ ده
دوس مستر کې مزیر دی وکه مې تور غونې واولې ټول بدن مې خارښ کوي و یا رات دې حال خو دې په حال یې نه زو یت شم نه سم کولای نه چې بس ټوټه ما
د دې سره به را په پښتون خاص کې بکور مې ته هم مر شو او هم درنګ نړیواله مسله ته به هم کوم شو نور مسله به مشتمل تي امه
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوې په دې خبرې خبرونه کې. مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانی یو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی. د استازولۍ د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په اډوینه کې ویلي چې وچکالۍ، د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکه سرچینې ګواښي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلي وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل حدیث پردیس نور.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی، د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناکه سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې د ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغه ټولنې دغه راز ویلي چې په ګډو هڅو کېدای شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولای شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسي څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سخت اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسي څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبله ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تیرونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو. په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زمده دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقي د پروان ولایت اوسیدونکو حیات الله صدیقي وایي چې ورستۍ ورښتونو په دغه ولایت کې د سخاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک لړی ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باز
پوسیمه کې ورستۍ
ورښتونو
د خاغلی صدیقي په خبره کې څه هم د طبي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
وځه زه درې خبرونه چلوري ساته دوام لري د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفوند نسیوش 25 متر او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي ورمشو. خیبر پختونخوا ته د کورمی په فرقیز تاریخواله کې د وجل شو کسانو شمیر شلوتنو ته رسیدلې دی. رښتې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کورمی کې په روان فرقیز نخټو کې وجل شو کسانو شمیر شلوتنو ته او د جوبل شو کسانو شمیر تر یو سلو اویا ډیرو ته رسیدلې دی. دا نخټو زیاتره ټپیان د پاڼچنر مرکزی رښتون ته لیکل شوې دي او د دغه رښتون د مشر په خبره باندې چې د دوی جوبل شو کسانو نو درملنه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پاسیمه کې د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال تاریخ او رکسي وای د کورمې په پښور سیمه کې د مديګي او مليخي لو کلو ترمنز د زمکه پر سر پیل شوې لانجه د بلشخيلو خورکلي صدې سنگيني سپینشګي او پیوار ترسیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نخته چا پیل کړي، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوه کورنیو ترمنز د زمکه پر سر لانجه راپورته شوې ده. د مليخيلو کلي اوسیدونکو حشمت علي د جولای پاتل رښتمه مشال لري تو ویلی وو په بشوره کې د یوې جرګي پر مهال دا ویا جریبه انتقالي زمکه د لانجې د هواري پر مهال د زی وشوي چې لکبلې نه خطر منست شو. دا پاره چینار د رختون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای و وشتمه مشال لري تو ویلی تر اوسه په دې نه خطه کې 44 کسان مړه او لسلو ډیر نور ټپيان دي. د حسین جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. پاسیمه کې د مشال لري خبريال طریقه ورغځي وای سیمه تاله هنګو د مشرانې و جرګه د جولای په 15 وشتمه ورغلی و چې د دواړو خو ترمن سوله وکړي، خو په خبره د دې مشرانو حڅیت روسا ناکامی دي. دا ورغځي په خبره د څلور ورځېنی جګړې د کورمی اوسیدونکو کې لري رستونځو سره مخ کړی دي.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چکم دي، هغه معطل دي او دفترونه بند دي، دغه شانت چکم دي، بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشان د نور زوتونه چکم دي هغه امیر غلې نو خلکو ته ډیر زیات مشکلات مخې ترغلې دي د جګړې د وجې.
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د زمکه پر سر شخړې رامنځته شوې وي. په سیمه کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د زمکو پر سر لانجې اکثرا په فرقیزو تاوتریخوالي وړي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت روسا د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي، بل پلو په پیښور کې د زکونکو سازمان په کورمی کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال رادیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولی په کورمه کې د جګړې لکبل خپل کورونه او سیمو ته نشستنې دلی. د هغه خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي، خو معلومه نه ده چې دا جنگونه څوک جوړوي. د جګړې لکبل ټول لارې بندې دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو تل د په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې خلاصې شوې او بند پاتې دي. حکومت د لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټرو یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي. په 2009 کال کې د کورمې په بشهره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نخته کې په لسو کسان مړه او ټپيان شوي وو. د غدواړو خواوو په 2008 کال کې په امریکا یو توافق لاسلیک کړ چې په کې ویل شو په کورمې کې به د ځمکې هر لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لا میدان وردګ ولایت څخه په نومړي ځل هند ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل شول. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت یو شمېر حاصلات هند ته لیږدولې دي. د میدان وردګ ولایت ځایي بزګران هند ته د دوی د حاصلاتو د انتقال په اړه خوشاله دي، وایي باید دغه لړۍ جاري وساتل شي. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
زه د افغانستان دفاره یو لاسته راوړنه بولم د زراعت په برخه کې. او دا یو ډېر
د میدان ورده ګولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته دغه ولایت د میوه په صادراتو خوشحالي څرګندول دی وایي.
زه د افغانستان دفاره یو لاسته راوړنه بولم د زراعت په برخه کې. او دا یو ډېر نیک کار سوی، مثبت کار سوی که دغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ دفاره ډیر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه ده چې موږ د بزګرانو دپاره او هغه کسانو دپاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي دغه دفاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کړي تر څو پورې زموږ هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه سماره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم دغه ولایت یو بل بزګر دی چې د هم ورته احساس لري.
صادرات هم دست خارج تشی مثلا در شای بده خور غریب ده پارا که کمت پیدا که او وقت خوب یا پاکستان تا یا بله خاطر پا نینگه کمت لده بوس پا باید لده بوس پا انشالا ده ده طول ده پارا ده در غرط اختخار ده انشالا چه ده تجار ده پارا ده مطروان ده پارا ده ده آسلات والا ده پارا ده طول تا ده غد انشالا نک بخدی ده انشالا خدای پاک در نظم تو پیکار که انشالا ده الحمدلله ده.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وای دی په لومړي ځل هین هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړی دي. نو موري وای لدی وړاندې د غولایت حاصلات گاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثره وخت به بزګرانو پکښ کې کم ګټه او ان کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لاله الهام سخ کال د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. او سخ کال لاله الهام د لمړی ځل د سي له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد د زردالو او ګلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لمړی ځل د سي هند ته صادرېږي.
میدان وردګ ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځایی بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لېږد خوښ دي، خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دي ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یبدا توقع لري چې د زراعت په بش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کومې دواو استعمال کوي یا کود په کوم وخت کې استعمال کوي.
دا یادونه ورد چې هند ته له میدان وردګو ولایت څخه د زردالو او ګیلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډیر زیانونه اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه د نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورشو نړیواله موضوع به راواخلو. اسرایلو نن یکشنبې د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا وروسته تر دې دی چې حزب الله ته په منصوب یو توغندیز برید کې د اسرایلو دننه لږ تر لږه دولس تنه ماشومان او تنکی ځوانان ووژل شول. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټوډیو کې د لودین صاحب ستړی بشي کې تاسې د دغې خبرداری نور جزئیات راکړئ.
او ډیره مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینې سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اجانس په لبنان کې د دو سرچینو په حواله ویلي چې تیره شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیره شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې دننه د حزب الله اهداف وشتي دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکی ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدول شمس سیمې د دروس کلي کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې هر ډول لاسلرل رد کړی دی. د اسرائیل پاوز بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بې ساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورسو د زیر زیر زیړی پړه باندې چې پټ یا غلې وژن کې هم بولی چې زیات وورو د حق قربانیانو خبرې به هم وورو چې په دغه مرزخت دي
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روختون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا دیرش ناروغان د همدې روختون پر بسترونو پراته دي
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدل اول خارښت توخه بدن می ټول خارښت کاوه بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شو خلکو راته ویل واده دي زیړې ده
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روختون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسې په زیړی اخته شوی
اوس می سترګې می زیړې دي غوښه می تور غونډه واولې ټول بدن می خارښت کوي یار په دې حال خو ستاسو په حال یعنی زه هیڅ شی نه سم کولای نه چې بس پوتې ما غوړې د دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي وړلې پړکېږي
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د پنځو اومده ډولونو له ډلې یو دی زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي له دې ډلې شاوخوا شپږ لکه او 80,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته 3,60,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي د روغتیا وزارت په وینا یوازې شپږ 20,000 افغانان تیر دوه کلونو کې په زیړی اخته شوی د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای ډی او ای خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نور ته خطرناک دي
لکه ست تداوی په پېښور کې وکړل بیا تام نه شول دغه ته نه بیا د ښولم بیا راولم د کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې توویزین او لګینانی دا وای راکړه
د میدان وردګو د جګټو لسوالی اوسیدونکو 53 کلن عبد القهار ل ډیر شکلون راهیسه په تور زیړی اخته دی هغه وای دی موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړی خو زیړی لا بدن کې پات دی عبد القهار وای خپل به وزله د یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا د وانشته
نو اوس په دې شپخانه کې په کړکه ما دا و ګولې نشته دي هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی په څلور ځان ته نشي کولای نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دې اقتصادي وضعیت مې بيخي خراب ده
عبد القهار زیاتوي په سیرا کې لورایا د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی
نور خدا سي نه خانه زنه وینم نه مسترګې دیلې دي او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات بده باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زه یې پای کوم نه شم دیګدل نو ما ته چې کاور کې مې نه تو کل چې کاور کې ما ته ویل چې دا دې مراد ته د جګار دا څه کړای دی لکه دا د ورک په رګمال باندې وای
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړز ته غوړه کړی دی د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر ډیر شو ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکبل مري او په وینا یې د دغه ناروغي د خې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندی ګامونه پورته شي د دغه سازمان د معلوماتو لمخې د محل په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیون کسان په زیړی اخته دي هر کال تر 1.3 میلیون کسان مري او څه باندې 2 میلیون نور پرې اخته کیږي
سایکو نو کاسا چبیر
د انتانی ناروغي متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کېدلې شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي کچېره د پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې ترڅنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې د شي دغه ناروغان چې په زیړې باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړې چې لري که هر ډول وي په عوام اصطلاح که تور زیړې وي یا سپین زیړې یا زیړ زیړې که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي، هیڅ ډول مشکل د روغتیا او صحت نشته.
د زیړې یو شمېر پیښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړې ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پیچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړې د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس د ازادۍ راډیو خپرونې څلور ویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نولس یویشت پنځه ویشت متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. پښتو خبري مجله همدلته پای ته رسیږي. په دویمه نیمه کې درته اوم ورځ خپرونه لرو.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوته زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته محرک علیکم. نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمنه په یو سلو څلور کلنې کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک आवाजونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړکی برېټانیا داسې ماشینداره جوړ کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي. یو ډزې د چایو لوی پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لمړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپو ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیرونه ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته څویلې کنا. فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مينې زیاتونکې تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کړه راغی د خپل پاکستاني راځي او د پاکستان موافق خلک وږي او ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي. دې هغه ته منسوبه جوړه کړې چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو.
د مولا فضل الرحمن څرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان. دا به ډېر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي.
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وی چې دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کی. طالبان که غواړي چې په دې ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان پاکله تر سره کړي.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ، پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوي کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وای د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستاني دسیسه و.
خو دغه ظالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو چوک نه پرېږدي چې افغانستان دی خو د اختیار خودخواه خپلواک یو آزاد افغانستان دی.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په ترانکوټ کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ
په دواړه لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی باید ټول پښتانه قتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو.
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوې